السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې اوساته خبرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واورئ، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په کابل کې د بیگانۍ چاودنې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې ومنله. په کابل کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران ویلي دي چې د 14مې ناحیې په الوخیلو سیمه کې پر یو مسافر وړونکي موټر کې چاودنې درې ملکیان وژلي او څلور تنه نور یې ټپیان کړي دي. خو داعش ډلې د اعلان په نوم په یوه ویبپاڼه کې ادعا کړې چې د کابل په 14مه ناحیه کې د پلچرخي زندان پر یو موټر په بمي برید سره د دې محبس لږ تر لږه لس تنه کارکوونکي مړه او ټپیان کړي دي. د طالبانو چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې دا برید چا کړی، خو اعلان یې کړی چې یو مشکوک کس یې په دې تړاو نیولی دی. په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې چاودنه په یو وړه مسافر وړونکي موټر کې شوې ده. دا په کابل کې په روانه اونۍ کې دوهم برید دی چې د داعش خراسان څانګه یې پړه مني. لومړۍ چاودنه د شنبې په ورځ په دشت برچي سیمه کې وشوه چې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه دوه کسان یې ووژل او څوارلس تنه نور یې ټپیان کړل. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د لس میلیارد افغانیو په ارزښت یې د څلورویشتو پروژو تړونونه منظور کړي دي. په دې اړه د طالبانو تر ولکې لاندې ارک پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا تړونونه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د ملي تدارکاتو د کمیسیون لخوا تر ارزونې وروسته منظور شوي. د بیان له مخې په دې پروژو کې د پنجشیر د پرندې د بند جوړول، د زابل د توري بند بشپړول، په کابل ښار کې د ځینو مهمو سړکونو اساسي رغونه، په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د رسولو او د با کیفیته او چټکو انټرنیټي خدماتو وړاندې کول شامل دي. د طالبانو حکومت ویلي چې د دې پروژو د کار په پیل سره به زرګونه کاري فرصتونه هم رامنځته شي. په 2023 کال کې د افغانانو په ګډون څه باندې 3,60,000 کسانو په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې. د جرمني د ډي پی ای خبري اژانس د خبر له مخې د مهاجرو او پناه غوښتونکو لپاره د جرمني فدرال ادارې په دې وروستیو کې خپل کلنۍ احصایه خپره کړې او ویلي دي چې له 2016 کال راهیسې تر ټولو ډیرو کسانو په تیر 2023 کال کې په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې. د راپور له مخې ډیری پناه غوښتونکي په لومړي ګام کې د سوریې، بیا د ترکیې او وروسته له افغانستان څخه جرمني ته تللي دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته لسګونه زره افغانان اروپایي هیوادونو په تیره جرمني او ګڼ شمېر نور بیا امریکا ته کډوال شول. پر دې سربیره لسګونه زره نور کسان هم په ناقانونه توګه په قاچاقي لارو جرمني ته ولاړل. د جګړې له پراخېدو سره د غزې له روغتونونو څخه پاتې ناروغان او ډاکټران د تېښتې په حال کې دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون اندېښنه وښوده چې له دې سره به په غزا کې پاتې فعال څو روغتونونه هم بند شي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د غزې په جنوب او مرکزي سیمو کې روغتیا پالان او ناروغان د ځانونو د خوندي ساتلو لپاره له روغتونونو څخه تښتي. ډېر کم شمېر روغتونونه په غزا کې چې د اسرایلو تر بمبریو لاندې ده فعال پاتې دي. اسرایلو وروسته له هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په 1مه حماس ډلې پر اسرایلو پراخه حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او له 240 نور زیاتې یرغمل کړل. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس یې اداره کوي ویلي چې د اسرایلو په حملو کې تر دې دمه څه باندې 3000 کسان وژل شوي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. اسرایلو ویلي چې له حماس سره د پاتې شاوخوا سل تنه یرغملو تر خلاصون او د حماس ډلې د مشرتابه تر له منځه وړو پورې به خپلو حملو ته دوام ورکړي. او د افغانستان او هندستان د کرکټ ملي ټیمونه سبا خپل لومړی شل اووریزه لوبه کوي. د لوبه د پنجاب په موهالی ښار کې ترسره کیږي. افغانستان او هندستان درې شل اووریزه لوبې لري چې لومړی د جنوري په 11مه د پنجشنبه په ماښام، دوهمه یکشنبه د جنوري په 14مه او دریمه وروستۍ د جنوري په 11مه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په په راپورونو کې د کابل د بیگانه چودنې جزئیات ترکو. په یوه مرکه کې به دا پوښتنه وڅېړو چې آیا طالبان د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي؟
طالبان د دې وړتیا نه لري د ظرفیتي لحاظه، تخصصي لحاظه، چې فزیکي، اوپراتیفي، رواني، اقتصادي امنیت ټینګ کړي.
د تاجکستان د انصار الله د وسله والې ډلې د یوه قومندان کورنۍ او خپلوان وایي دا قومندان له شاوخوا یو کال راهیسې په افغانستان کې ترای تم دی.
یو نیم کال کېږي چې موږ هڅه کوو د ورور په ارامي یو خبر ترلاسه کړو. هر چیرته مو چې مراجعه وکړ، د مرګ او ژوند په اړه مو کوم خبر ترلاسه نه کړ.
په نورو راپورونو کې د ایران د پارلمان د مشر هغه څرګندونې څېړو چې وایي په دې هیواد کې د وروستۍ چاودنې ریښې په افغانستان کې وي.
دا چې ټول مسؤلیت د افغانستان د ادرس نه راځي ناروا خبره ده، ځکه افغانستان هم د داعش د کړنو نه ډېر ځورېږي.
نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانې اعلان کړی چې د سه شنبه پورې د کابل ښار په شپارسمه ناحیه کې د یو ماین په چاودنه کې لږ تر لږه درې ملکی وګړي وژل شوی دي. د دې قومندانې ویان خالد زدران پر ایکس شبکې لیکلی چې په الوهیلو سیمه کې په دې چاودنه کې څلور نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت ډله یا داعش بیا ادعا کوي چې دوی د کابل د شپاړسمې ناحیې په اړوندو سیمو کې د پل چرخي زندان په یو موټر کې په بمي چاودنې سره د دې محبس لږ تر لږه لس تنه کارکوونکي مړه او ټپیان کړي دي. د موضوع نور تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانې ویلي چې ماین په یو واړه مسافروړونکي موټر کې ځای پر ځای شوی و. د دې قومندانې ویاند خالد زدران په ایکس پاڼه یا ټویټر کې لیکلي د دې پیښې په تړاو یو شکمن کس نیول شوی، خو دنه دی ویلي چې دا څوک دی او له کومې ډلې سره تړاو لري. دا چاودنه د کابل په ختیځه برخه کې شوې. دا په 2023 کال کې په کابل کې دویمه چاودنه ده. لومړۍ چاودنه شنبه د جنوري په شپږمه د کابل په لویدیځ د دشت برچی په شیا میشته سیمه کې په یو کاستر ډوله موټر کې وشوه. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د داعش خراسان څنګه په دشت برچی کې د شنبې د ورځې د پیښې مسؤلیت ومانه چې په ترڅ کې الکتر لګه 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دغې ډلې په یو بیان کې ویلي غړوې د شیا مسلمانانو په یو بس کې چاودیدونکي توکي وچول. دشت برچی په زلونو د داعش خراسان څنګه د بریدونو هدف ګرځېدلی. دغه ډلې پر ښوونځیو، روغتونو او جماعتونو پراخ بریدونه کړي او په ټول هیواد کې نور سیمې هم په نښه کړي چې اکثر پکې شیا میشتي سیمې هدف ګرځول شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونامه ویلي د کابل په لویدیځ کې د شنبې د ورځې په چاودنه کې د هزاره ټولنې لږ تر لږه 25 کسان مړه او ټپیان دي، خو د مړو او ټپیانو دقیق شمېرې نه دی په ډاګه کړی. یونامه په ملکي وګړو د هدفي بریدونو د بندولو او د عاملونو د حساب ورکولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي داعش ځپلې او ترهګر ډلو ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستان نورو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. خو د امنیتي چارو شنونکي او د پخواني جمهوري نظام پر مهال د وسلوال پوز ویاند جنرال اجمل عمر شینواري ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د امنیت په نیولو کې پاتې راغلي.
2023 کال کې د دې احتمال ډېر زیات دی چې ګواښونه او توریستي عملیات د داعش او نور توریستي ډلو خانه نور هم اضافه شي. متاسفانه طالبان کم کاذب ډاټ چې نړیوالو ته او ولست ورکړي د امنیت د ټینګښت په هکله باندې پاغې کې مطلقا پاتې راغلي دي، او دا په دوو کلو په تیرېدو سره عملا ثابته شوه. سره دې چې دو د ولس او د هیواد امنیت نشي ساتلی، اته دو خپل امنیت نشي ساتلی.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د داعش، تحریک طالبان پاکستان او القاعده په څیر د جنګیالیو د موجودیت راپورونو د افغانستان یو شمېر ګاونډیانو اندېښنې هم راپارولې دي.
راپور کې مو واورېدل چې په کابل کې د پرونی حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منلی. د پرزیدلي جمهوري نظام د امنیتي دفاعي ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواري وایي چې طالبان د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي. د ښاغلي شینواري د خبرو یوه برخه مو په راپور کې واورېده. خو نوموړي پخواني جنرال له ازادۍ راډیو سره په بشپړه مرکه کې ویلي چې طالبان د پلازمینې د امنیت د ټینګښت لپاره لازم ظرفیتونه نه لري او د داعش حملې نشي مهارولی. له ښاغلي شینواري سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او لومړۍ پوښتنه د تر کړی چې د کابل امنیت څومره مهم دی او آیا طالبان سم پاملرنه ورته کوي کنه.
د هر هیواد پلازمینه امنیت د ټول هیواد د امنیت استازیتوب کوي، نو د کابل امنیت مهمه ده. ولی تنها د طالب او مولا او د مدرسې په سیستم باندې امنیت نه ټینګیږي. کم فزیکی فشار، کم رواني فشار چې او کم ګواښ او ډار چې خلکو باندې حاکم ده، درسته ده ټولنیز لحاظ به خلک ونشي کولی چې مدني فعالیتونه وکړي، ولی د پوځي ډلو دپاره، د تورستي ډلو دپاره دا په هیڅ قیمت باندې نشي کېدلای چې دوی مخنیوی وکړي. بل دا غي تر څنګ د طالبانو ټټپوري چارواکي چې دي، هغه د خپلو مشرانو نړیر سخت خوابدي دي، په دې چې مشران په هیڅ او عشرت کې او نور هغه اصلي اهداف او کم مقدسات باندې چې دوی په اصطلاح جهاد کوي هغه پریخي دي.
په 2014 کال کې کابل تر دې دمه د 2014 شاید په یو نه کې طالبان خود امنیت ټینګښت دا لري، مګر ولې د 2014 په مخنیوي کې پاتې راغلي او برلاسي نه دي؟
دا د وسته نه ده، دا د لومړي سر نه چې کله طالبان حکومت ته رسیدلې دي، موږ د مسلکي لحاظ تخصصي لحاظ تل دا ویل دي چې طالبان د دې ورتیا نه لري، د ظرفیتي لحاظ تخصصي لحاظ چې فزیکی اپراتیفي رواني ټولنیز اقتصادي امنیت ټینګ کړي. ولی هغه امنیت چې پاتې هو هغه تقریبا د جمهوریت وخت هغه امنیت و چې دوه شو کولای په یو څه موده اسوده توګه باندې هغه امنیت په دوام کې، او بل په جمهوریت وخت کې د امنیت اصلي ویجاړون کې خپل طالبانو او نورې تروریستي ډلې وي. نو په دې بنسټ باندې د طالبانو لپاره د ډېر ستونزمنه ده چې وشي کولای هغه کم فزیکی رواني اقتصادي ټولنیز امنیت چې د علمي او تخصصي لحاظ ایجاب کوي چې هغه تامین کې پدې چې په دې برخه کې دوه لازم ظرفیتونه لري.
داعش څومره جدي تهدید دی چې د اکثر دغه سي چاودنو مسولیت مني او څه به پېښ شي کې مخاونه نیول شي؟
داعش یو نړیوال تروریستي فني او مسلکي شبکه ده تروریستي چې ډېری ورتیاوي لري، او طالبان په هیڅ ډول باندې د دې توانایي او د دې ظرفیت نه لري چې د هغه د پرمختګ او د هغه د عملیاتو مخنیوي وکړي. لومړي سر کې طالبان د دې ظرفیت نه لري چې د داعش کوم ګواښونه چې دي هغه په دقیق څرول باندې وڅېړ، او هغه ګواښونه چې د داغي څېړنو بنسټ باندې رامنځته کیږي د هغه لپاره تدابیر ونیسي. او داغي ترڅنګ داعش طالبان ته نه بلکې سیمه او نړیواله ته یو لوی ګواښ دی که چیرته پاملرنه ونیشي او همدغه ګډ وډ نظام چې اوس حاکم دی دا روان وسیږي. باعث دې کیږي چې هم په افغانستان کې هم سیمه هیوادونه او هم د نړۍ نورو هیوادونو ته ګواښونه وکړي او اته تروریستي عملیات ترسره کړي.
د تیر پرزیدل جمهوری نظام د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواری و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د هم غګي دفتر یا اوچا خپل نوی راپور کې ویلي چې د محل په افغانستان کې د کورونو سرپرستی میرمنې تر ټولو زیانمنه ډله ده. د اوچا د راپور له مخې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي چې ډېری ښځې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي دا مهال په افغانستان کې د کورونو سرپرستی ښځې د نارینه سرپرستانو په پرتله تر ټولو زیانمنه ډله ده. دغه سازمان د لومړنیو اړتیاو لپاره په بیړنیو لارو چارو ډیره تکیه، د کموم رنجونو په ودونو کې زیاتوالی، د خوړو نه خوندیتوب او د ماشومانو د کار زیاتوالی د نورو زیانونو په توګه یاد کړي. اوچا دا مسایل په یو راپور کې چې د دوشنبې په ورځ د افغانستان د بشري اړتیاو پلان او په 2040 کال کې ورته د ځواب ویلو په نوم خبر کړی مطرح کړی دی. اوچا په دغه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي چې ډېری ښځې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کورونو ځینې سرپرستی میرمنې هم وایي د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی. د دې ښځو له ډلې فرشته وایي مخکې په کابل کې په یو دولتي اداره کې کار کاوه خو اوس بې دندې شوې. نوموړی چې د 15 ماشومانو مور ته وایي د چنګاښ په میاشت کې د طالبانو حکومت له دندې ګوښه کړه او اوس د عاید کومه بله سرچینه هم نه لري چې خپلو ماشومانو ته خواړه برابر کړي. فرشتې ازادي راډیو ته وویل
زه په خپل کور کې یوازنی ډوډۍ راوړونکی وم، بل څوک نشته چې له ما سره مرسته وکړي. له امارات څخه غواړم چې بیرته مې په دنده کړي. زما په څیر په سلګونه کورنۍ یعنی ښځې شته چې د خپلو کورنیو سرپرستی دي. دوی څه وکړي؟ اولادونه یې څه وخوري؟ زما 15 اولادونه دي. زه شپه او ورځ حیرانه یم چې څه وکړم. ډیر غریب او له ستونزو ډاک ژوند تیروم.
زندگی فلاکت باره سپری میکنه.
عابده چې په مزار شریف ښار کې ښوونکي و هم وای خاوند یې مړ شوی او د طالبانو لخوا د ښځو پر کار له بندیز وروسته د خپل ژوند لګښتونه نشي پوره کولی.
شرایط قبلی که بود ماش داشتم.
مخکې می ماش درلوده او اوس می چه میړه مړ شوی بل څوک نشته چې کار وکړي. زه خپل د کور سرپرسته یم او عاید هم نه لرم. همداسې په کور کې ناسته یم او ژوند مخکې نشم وړلای.
نه می تنم زندگی را پیش برده.
یلدا چې د یوې وکسیزې کورنۍ سرپرسته د هموای په خوا د یو خصوصي ښوونځي مدیره وه، خو د طالبانو د بندیزونو له امله له دندې ګوښه شوې ده.
زه د اوس لپاره د خپلې وکسیزې کورنۍ سرپرستیم. له دې وروسته به وګورم چې څه کیږي او څه به وشي. هره ورځ له یوې نوې ستونزې سره مخ کیږو.
مشکلات جدید سره راځم. که څه هم د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو په سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د ښځو په فعالیتونو د محدودیتونو ترڅنګ هغوی په ډیرو دولتي او غیر دولتي ادارو او سنگارتونونو کې له کاره منع کړي دي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستو د کمښت او د ډیرو ښځو د بیدندې کېدو ترڅنګ بشري مرستو ته د اړمنو ښځو شمیر هم ډیر کړی. اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې له خپلو شریکانو سره په ګډه د خیام غږی او مرستې رسولو په خاطر دوی په 2024 کال کې د 3.1 میلیونه افغانانو له ډلې 12.3 میلیونو ته لومړیتوب ورکړی چې د دې لپاره 3.6 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د تاجکستان د انصار الله د وسلوالې ډلې د یو قمندان محمد شریفوف کورنۍ او ملګري وایي چې له شاوخوا یو کال راهیسې د هغه مړی او ژوندی ورک دی. شریفوف چې په مهدی ارسلان مشهور و د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس د راپورونو په اساس د افغانستان د ځینو هغو سرحدي ولسوالیو قمندان ټاکل شوی و چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري. طالبانو په افغانستان کې د انصار الله د جنګیالیو موجودیت رد کړی دی. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
د راپورونو له مخې محمد شریفوف چې په مهدی ارسلان مشهور دی د طالبانو په بیا واکمنېدو په 2023 کال کې د شاوخوا 15 هغو سرحدي ولسوالیو قمندان وټاکل شو چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري. د انصار الله وسلواله ډله په تاجکستان کې ممنوع ګرځول شوی او محمد شریفوف هم د تاجکستان د حکومت لخوا له 2015 کال راهیسې په ځینو ترهګرو سازمانونو کې د غړیتوب په شک تر تعقیب لاندې دی. د محمد شریفوف خور نازنین یونسوفوا د ازادي راډیو تاجکي څانګې سره تېره ورځ په خبرو کې ویل چې ل یو نیم کال راهیسې د خپل ورور له حاله نه دی خبر.
یو نیم کال کېږي چې موږ هڅه کوو د ورور په ارامي یو خبر ترلاسه کړو چې وپوهیږو مړ دی، ژوندی دی یا نیول شوی. هر چیرته مو چې مراجعه وکړ د مرګ او ژوند په اړه مو کوم خبر ترلاسه نه کړ. هیڅوک هم په اړه نه پوهیږي.
د انصار الله ډلې یو غړي هم د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته د نوم د نښودلو په شرط وویل چې محمد شریفوف نه میاشتې مخکې کابل ته د یو سفر پر مهال نادره کشو. دا غو خبره دوی د مخدره موادو یو ډله قاچاقبر ونیول او هغه منلې چې محمد شریفوف یې نیولی او خود هغه د مړي او ژوندۍ په اړه نور معلومات نه دی ورکړي. د ازادي راډیو تاجکي څنګه د دوو سرچینو چې یوې په خطلان سیمه کې د سرحدي ساتونکو په دفتر او بلې د بدخشان په غرنۍ خود مختار سیمه کې د وویل دوی د انصار الله ډلې د غړي له ورکیدو خبر دي. دغه سرچینې زیاته کړې له هغه وخت چې د مهدی ارسلان نوم پر رسنیو کې په پراخه کچه خپور شو او د تاجکستان چارواکو په سرحدي چارو کې د هغه ګمارنه په جدي توګه نیولې وه، ښایي طالبانو هغه پټ کړی وي او د هغه د ورکیدو اوازې دروغ بللې وي. محمد شریفوف د تاجکستان د نوراباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی او شاوخوا دیرش کال عمر لري. تاجکستانی چارواکو په پرلپسې ډول په پوله د تاجک جنګیالیو موجودیت اندېښمن کړي. د ازادي راډیو تاجک سرویس ته سرچینو ویلي طالبانو له ګاونډي تاجکستان سره د اړیکو د نرمولو په هدف
د انصار الله جنگیالی د دغه واد له پولو څخه بل ځای ته وړي. تاجکستانی چارواکو له دې مخکې ویلي وو د دغه منګر زول شوی ډلې له 200 تر 300 پورې جنگیالی په افغانستان کې دي چې د ایډیرای د تاجکستان اتباع دي. طالبانو د انصار الله سربېره د نورو اکثرو بهرنیو وسلوالو ډلو موجودیت په افغانستان کې په تیره بیا د طالبانو په لیکو کې رد کړی دی. د انصار الله ډله د تاجکستان د مخالفو ځواکونو د قمندان امرالدین تبروف لخوا رامنځته شو چې په 1990 کال کې د حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ د سولې هوکړه ونه منله او افغانستان ته واوښت. د امرالدین د مړینې خبر اته کاله مخکې په رسنیو کې خپور شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غږله ازادي راډیو اوري د خبرونه په دې برخه کې قدرمن اوریدونکو په موکړی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکتنې ته اجمل اند چمتو کړي.
د فارین افیرس خبرونه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري استلو په اړه لیکنه کړې. خبرونه لیکي د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ راهیسې چې د پاکستان څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د وتل لپاره ورکړل شوی وخت پوره شوی. د پاکستان پولیسو او ځایي چارواکو دغلته د میشتو افغان کډوالو بې ساري ځپل پیل کړی دي. وړاندې ویل شوی دي پاکستانی پولیسو ان هغه افغانان هم زورولي او نیولي چې قانوني اسناد لري او پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنري سره ثبت دي. د افارین افیرس په وینا په دې لړ کې د یو شمېر افغان کډوالو شتمنۍ او مالونه د ځایي چارواکو او پولیسو لخوا لوټل شوی او اټکل کېږي چې 450 زره افغانان به چې ډیرې د ژوند خوندیتوب لپاره پاکستان ته کډه شوي وو بیرته په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړای شوی وي. د پاکستان دولتي راډیو د یک شنبه په ورځ په اعلان کې ویل چې لدی هیواد څخه د بیا اسناد او افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او د 2023 میلادي کال نومبر څخه د جنوري د میاشتې تر 8 نیټه شاوخوا 4,500 افغان کډوال له پاکستان څخه ایستل شوی. په اعلامیه کې دا شوی چې دا بهیر په مسونه او بایزته توګه دوام لري. کلس ګونو هغه افغان کډوالو چې له پاکستان څخه ایستل شوی په ورستۍ ونه یو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستانی پولیسو او مامورینو لخوا ورسره زور زیاته شوی، زورول شوی او لزینو یې مالونه اخیستل شوی. فارین افیرس خبرونه لیکي له پاکستان نه د بیا اسناد او افغان کډوالو په زور ایستل تر ډیره په غیر قانوني کډوالۍ پورې تړاو نه لري، بلکې د خبرونه په باور د اسلام آباد او په کابل کې د افغان طالبانو ترمنځ د زیاتیدونکو اختلافاتو سره اړه لري. لیکوال وای افغانستان کې په 2023 میلادي کال کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پایل راهیسې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو بریدونه زیات شوي. فارین افیرس وای د پاکستان حکومت افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاکستانی طالبانو پر ضد اقدام وکړي، خو د طالبانو تر واک لاندې کابل بیا له اسلام آباد غواړي چې د پاکستانی طالبانو سره د خبري وکړي او د هغوی غوښتنو ته پام وکړي. پاکستانی چارواکو په ورستیو کې پرله پسې دا وی کړی چې د پاکستانی طالبانو د تحریک غړي افغانستان کې امن ځایونه لري او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ټي ټي پی پر ضد مبارزه کې همکاري نه کړي. خو د طالبانو حکومت بیا دا وی ردوي او وی افغانستان له خاورې هیڅ چاته په بل هیواد کې د مداخله اجازه نه ورکي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي دوی په پاکستان کې د امنیت ساتلو مسول نه دي. د ای اس پی ان کرک انفو وی پانی بیا د کرکټ د راتونکو څو هغه نړیوالو لوب په اړه لیکنه کړې چې ټاکلې ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم پکې برخه واخلي. د دې وی پانی د یو ریپورت په وینا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د فبرورۍ په میاشت کې د سریلانکا او ایرلند په وړاندې ولوبېږي. وړاندې ولولو چې د کرکټ دې دوه لوب لړیو کې درې یو ورځنۍ یا 500 ورځې لوبې دي او درې شل ورځې لوبې شامل دي.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو شیبه وروسته تاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو تحلیلي راپور چې وروستای راپور دی لرو. که څه هم د ایران امنیتي ادارو تر اوسه نه دی ویلي چې د کرمان پیښه چیرته پلان شوې وه، خو د ایران د پارلمان مشر وایي د دې پیښې ریښې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت دی چې غواړي د افغانستان ګاونډي هیوادونه ناامنه کړي. محمد باقر قالیباف د څرګندونې د تاجکستان د پارلمان له مشر رستم امام علي سره کتنه کې کړې او دواړو لورو د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللای.
پا په داسې حال کې چې د ایران امنیتي ادارو نه دی ویلي چې د کرمان وروستۍ پیښه په کوم هیواد کې پلان شوې وه، خو د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف وایي د دې پیښې ریښې په افغانستان کې د داعش ډلې په فعالیت پورې تړلې چې غواړي د افغانستان ګاونډي هیوادونه ناامن کړي. قالیباف دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ په تهران کې د تاجکستان د پارلمان له مشر رستم امامعلی سره په لیدنه کې کړي. د تاجکستان د پارلمان مشر هم ویلي دي چې د ګاونډي هیواد په توګه د افغانستان وضعیت ورته د اندېښنې وړ دی او دا حالت د ښځو او ماشومانو په ګډون د ټولنې په مختلفو قشرونو ناوړه اغېزې کولی شي. د ایران او تاجکستان د پارلمان مشرانو په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې د ټولو قومونو او سیاسي خوځښتونو له ګډون پرته طالبان یو ثابت دولت نشي جوړولی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ایران او تاجکستان د پارلمان د مشرانو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ښاغلي مجاهد مخکې ویلي وو چې داعش ډله په افغانستان کې ځپلې ده او همدا ډول ګڼو طالب چارواکو په ځلونو په خپلو ویناوو کې ویلي دي چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر بیا وایي که څه هم دا تضمین څوک نشي ورکولی چې داعش ډله په افغانستان کې له منځه تللې، خو زیاتوي چې یوازې افغانستان ته ګوته نیول هم د مسلې حل نه دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
داعش یو افغاني پدیده نه دی او دا اوس په سیمه کې ډېر هېوادونه ګواښي. څو ورځې مخکې تاسو ولیدل په کابل کې دوی برید وکړ. دا چې دغه ټول مسؤلیت د افغانستان د ادرس نه راځي دا هم ناروا خبره ده، ځکه افغانستان هم د دغه داعش د کړنو نه ډېر ځورېږي او ډېر قرباني ورکوي.
په تېر جمهوري حکومت کې د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری وایي که څه هم اوس افغانستان ته ګوته نیول کېږي چې د ترهګرو ځالې پکې دي، خو نوموړی زیاتوي چې په تېرو کلونو کې ډېرې ترهګرې ډلې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې وې او هملته پالل کېدې چې اوس هم دا ډلې فعالیت کوي. ښاغلی شینواری ازادي راډیو ته وویل
ترورستانو کومې ډلې چې دي، که داعش ده که نورې نړیوالې او سیمه ییزې ډلې دي، دا وړې ترورستي ډلې نه دي، دا نړیوالې ترورستي ډلې دي. دو د نړۍ په سطح باندې فعال دي. خپله پاکستان او ایران چارواکي په کې ښکیل دي، په پټه باندې او په ښکاره باندې د دغه ډلو نه ملاتړ کړی دی او ملاتړ کوي، او د خپلو سیاسي مقاصدو او ستراتیژیکو اهدافو دپاره په خپلو هیوادونو کې د دونه ګټه پورته کوي.
په کرمان کې له خونړیو بریدونو دوه ورځې وروسته رویټرز خبري اژانس له موضوع څخه د دوه با خبره سرچینو په حواله لیکلی وو چې د متحده ایالاتونو استخبارات تاییدوي چې دا بریدونه د داعش ډلې خراسان څنګ کړي، خو د طالبانو ویان له رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې داعش ډله ځپلې ده او په افغانستان کې پټنځایونه نه لري. ایراني چارواکو د جنوري په ومه نیټه ویلي وو چې د کرمان په چاودنو کې د لاس لرلو په تورې 22 کسان نیولي دي. د دې هیواد چارواکو د لومړني برید مسؤول یو تاجکستانی تباب بللی وو، خو د دویم برید د مسؤل په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. د ایران د کرمان ولایت په دو بریدونو کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، د 14 افغانانو په ګډون یو نوي تنه پکې ووژل شول.
ستاسو له پیغامونو
زه اسد الله د هلمند مدالې څخه پیغام درته پرېږدم. ما د ازادي راډیو د مشرتابه ټولو ملګرو څخه دا هیله کوم، ازادي راډیو په افغانستان کې بیرته فعالیت پیل کړي. ازادي راډیو ډېره ښایسته راډیو او ډېر ښه پروګرامونه درلود، نو په افغانستان کې د ازادي راډیو هیڅ حد اوس په افغانستان کې نه کوي.
السلام علیکم آزادی راډیو اوریدونکو او کار مور په هلمند کې پراته یو ډیر سخت وچکلی وچکلی زپلی، نو مور ورده حکومت سمور سره مرستو کې وسلام.
د کندهار د ولایت شپین د بولدک ولسوالی کې بالکل د موږ د ډاکټران چې دي، که د کلینیک دي که شخصي ډاکټران دي، بالکل په ټول ولسوالی کې ډاکټران نشته. دلته چې مطلب یو څوک د دوا او په نمانو پوي کې د دوا او په نمانو پوي او متکی انګلیش از دی هغه دوا خانه راستی هغه ډاکټر صاحب یې هغه ولایلی چې مریض ورسی مرض یوی دی بل مرض دوا ورکی پی پی نه هغه مریض ته یو پدری نور بدن ته تاوان ورسیږي، خاص بدن کې لکه زار وګرځي. نو زما خبره ده د محترمو باید چې د افغانستان د صحت وزارت باید دلته آیات را لګولي وای او دلته د ډاکټرانو چې انتحامل اخیسته وای.
موږ په یمن کې زندان یو درنه فراغانان یو ازادي رادیو د عمرسته را سره وکي دا یې موږ گزارش کوم گزارش هم کپورته کو گزارش جوړ وکړو کای تاسو خو خې موږ درنه فراغانان په یمن کې زندان یو یو کال کې دلې یو به سرنوشت یو څوک په در نه خوري دغه د ریاست سفاره د پیغام ورکو او پیغام ته جواب نه ورکوي یو میاست درنه میاست درې هفته بعد یو پیغام د موږ جواب ورکوي چې دولت خبر سم مقدلته پریشان سرګردانه یو ولاد له زندان کې وضعیت هم ډیر خراب ده
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو را سره اوسئ د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته په کابل کې د بیگانې چاودنې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه ومنله په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانې ویان خالد زدران ویلې دي چې د شپړسمې ناحیې په الوخیلو سیمه کې پر یو مسافر وړونکي موټر کې چاودنې درې ملکیان وژلې او څلور تنه نورې ټپیان کړي دي خو داعش ډلې د اعلان په نوم په یوه ویبپاڼه کې ادعا کړې چې د کابل په شپړسمه ناحیه کې د پلچرخي زندان پر یو موټر په بمی برید سره د دې محبس لږ تر لږه لس تنه کارکوونکي مړه او ټپیان کړي دي د طالبانو چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې دا برید چا کړی خو اعلان یې کړی چې یو مشکوک کس یې په دې تړاو نیولی دی د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د لس میلیارد افغانیو په ارزښت د څلورویشتو پروژو تړونونه منظور کړي دي په دې اړه د طالبانو تر ولکې لاندې ارک پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا تړونونه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د ملي تدارکاتو د کمیسیون لخوا تر ارزونې وروسته منظور شوي د بیان لمخې په دې پروژو کې د پنجشیر د پرندې د بند جوړول د زابل د توري بند بشپړول په کابل ښار کې د ځینو مهمو سړکونو اساسي رغونه په جنو ولایتونو کې د برېښنا د رسولو او د باکیفیته او چټکو انټرنیټي خدماتو وړاندې کول شامل دي په 2023 کال کې د افغانانو په ګډون سباندې درې لکه شل زره کسانو په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې د جرمني د ډي پی ای خبري اژانس د خبر لمخې د مهاجرو او پناه غوښتونکو لپاره د جرمني فدرال ادارې په دې وروستیو کې خپل کلنۍ احصایې خبره کړې او ویلي دي چې له 2014 کال راهیسې تر ټولو ډیرو کسانو په تیر 2023 کال کې په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې د راپور لمخې ډیرای پناه غوښتونکي په لومړي ګام کې د سوریې بیا د ترکیې او وروسته له افغانستان څخه جرمني ته تللې دي د جګړې له پراخېدو سره د غزې له روغتونونو څخه پاتې ناروغان او ډاکټران د تېښتې په حال کې دي د روغتیا نړیوال سازمان پرون اندېښنه وښوده چې له دې سره به په غزا کې پاتې فعال څو روغتونونه هم بند شي د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د غزې په جنوب او مرکزي سیمو کې روغتیا پلان او ناروغان د ځانونو د خوندي ساتلو لپاره له روغتونونو څخه تښتي ډیر کم شمیر روغتونونه په غزا کې چې د اسرایلو تر بمبارۍ لاندې د فعال پاتې دي اسرایلو وروسته له هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په 8مه حماس ډلې پر اسرایلو پراخه حمله وکړه لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او له 240 نور زیاتې یرغمل کړل د غزې د روغتیا وزارت چې حماس یې اداره کوي ویلي چې د اسرایلو په حملو کې تر دې دمه څه باندې 3000 کسان وژل شوي او د افغانستان او هندستان د کرکټ ملي ټیمونه سبا خپل لومړی شل اووریز لوبه کوي د لوبه د پنجاب په موهلي ښار کې ترسره کیږي افغانستان او هندستان درې شل اووریز لوبه لري چې لومړی د جنوري په 11مه د پنځشنبه په ماخام دوهمه یکشنبه د جنوري په 14مه او دریمه وروستۍ د جنوري په 11مه د راتلونکي چهارشنبه پر ورځ ترسره کیږي
نړی
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنونو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
رور پلار ایس سوپر سر برسته ده که ای با افغانستان که متاسفانه چی نه از اخپلا بلکه نور جونه نور خزه چی کار که وی ابده مشکلات دیر سیاته لری
دیو میرمنی غک مواوری ده چی ویلی پا افغانستان که یو شمیر ناری نه لخپلو میرمنو سر دیاغو پا کار که مرستنه که بی وز چی افغان میرمنی لکورس خب بهر کار نیش کولی ده کورنه ناری نه و تا چه کول پا کار دی ترسو دیغو لاسی سنایه و تا بازار پیدا شی
که هغه د لور په چیره کې وي که هغه د خور په چیره کې وي یا د مېرمنې په چیره کې وي نارینه ته لازمه ده چې د دغسو مېرمنو لاسنیوی وکړي او د دې زمینه مساعده کړي دوی ته د دې وخت ورکړي تر څو خپل له استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړې کړي
کورنۍ او کې چنارینه نشته یا هم نه غواړي چې خځو ته لکوره بهر کارونو کې وګه ورکړي په خپل میرمنې د ځان لپاره څه کولای شي
پیجان من برخواد باز کردم خدا را شکر بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کردیم
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړي قدر من اردن کو ده طالبانو له دوام ځلی واکمنی وروسته میرمن هم اوزګار او په کور کې نول شپې چې لوستي وي او له کورس څخه بهر دندې درلودلې له دوی څخه یو شمیر وایي چې په کور کې لاسي صنایع جوړوي خودي خرڅلاو لپاره بازار نشي ورته پیدا کولی د کورنۍ نارینه هم په دې برخه کې مرسته نه وسره کوي ځینې دا میرمن دې ته اړې شوي چې د خپل وګندل شوی او شیانو لپاره آنلاین پانه جوړ کړي او په دې ډول خپل کارو بار پر مخبوزی په کابل کې د یوې دولتي ادارې پوخانی کارکون کې چې اوس له دندې څخه ګوښه شوی او خپل نوم نه یادوي وایي چې اوس د آنلاین پانې له لارې خپل لاسي صنایعو ته بازار پیدا کوي
پیجان من برخواد باز کردم خدا را شکر بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کردیم
آنلاین پانه می خلاصه کرده شکر دختر لپایله می خیلی قوی شروع کرده لحقه وقت چه ده طالبان حکومت پا کورکین اولوزه پا ده فکر که وم چه دست کار پیل کردم چه خپلا دزن نیسه واسم شخصی کارو بر میوی هم با پیسی گتم او هم با مصروفایم دی هدف تا ده رسیدولو لپاره میو وغختل چه پلاس جوشی ویشایان پا خپلا آنلاین پانه که ننداری تا کیگدم ترچوی پا افغانستان و بحر که خلق وگوری او ویخلی نقشی شوی منظری می صفا که دی تابلوگانی دی ده خزو پلاس جوشی وی افغانی کلی دسکولونه زیورات د نارینه لپاره خامکی خنونه او داسې نور اصیل افغانی توکي چې کلونه کلونه تاریخ لري زموږ په آنلاین پاڼه کې نندارې ته وړاندې شوي دي که څه هم لږ وخت کېږي چې دا کار مو پیل کړی دی خو له ګټې څخه یې خوښه یم خواري مو بې ځایه نه لګي
له دې میرمنې څخه مو پوښتلي چې دا لاسي صنایع څه ډول جوړوي او هغه میرمنې چې یو مهارت یې زده دی خو نه یې کاروي له خپلو تجربو څخه څه ورته وایي
خیاط دارم سفارشات هم خیاط آماده می سازم رهبریت و اینها نشتمامش در دست خودم هست فقط
خیاط دارم کله چه فرمایش اخلم هغه جوړوي بل نورې ښځې هم خپل ګنډل شوي شیان نوړي او موږ یې په خپل آنلاین پاڼه کې د خرڅلاو لپاره ورته ږدو زما په نظر هره میرمن چې په هره برخه کې مهارت لري باید وې کاروي په کور کې له بېکاره ناستې څخه څه نه جوړېږي اقتصادي ستونزې او رواني تکلیفونه ورځ په ورځ زیاتېږي نو ښه به دا وي چې که په پیل کې ستونزې هم مې باید حتمن د یو کار زمینه ځان ته برابره کړي ما چې آنلاین پاڼه جوړه کړه نه مې ډېرې پیسې درلودې او نه هم د چا ملاتړ په کم لګښت او یوازې ځان مې دومره لاسي صنایع راټول کړل چې د کار پیل ورباندې وشي اوس ډاډه یم چې کار به مې ډېر ژر ډېره ګټه وکړي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د ښځو لپاره کار کول سخت شوي ډېرې خبرې باوري خنډونه به له مخې لرې کوي بیا به خپل هدف ته رسیږي
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو په حکومت سربیره د خپل کور له نارینه و څخه شکایت کوي وایي چې په کارونو کې خو اسې هم مرسته نه وسره کوي له دې سره سره د دوی په وړاندې خنډ هم جوړوي په دې اکله مولې ماسلې او آرایشګرې مریم سره مرکه کړي هغه په پایل کې په ټوله کې د افغان ښځو په ستونزو غږېږي
کله چې طالبان راغلي دي یعنې شرایط دومره ښه نه دي زیاتره میرمنې چې کار کوي په کور کې مصروفیت نه لري اقتصادی مشکلات ډیر شوی دي. یعنی زیاتره هغه کسان و چې سواد درلودل، یعنی کار کوله، نه تنها سخت میگی بلکه هغه اقتصادی مشکلات هم خندی لري. متاسفانه چې دولت هغه ته هیڅ پام نه کوي، حتی نو چې دوی په کور کې آیا سلری ستنه لري، هغه خزو چې میړه نه درلودل، یتیمانی وو، هغه اوس زیاتره ګدګری ته مجبور شوی دی. په افغانستان کې زیاتره خزي اته زیاتره کسان خپل کور وسایل خرڅ کړي ده. یعنی اقتصادي مشکلات به حد به اندازه زیات شوی ده، خو دولت هیڅ ورته د کار زمينه نه برابروي. تحصیل خو بد نه تر امن سانی پوری د امن سانی کلوي کله چې د خزي لمیز نه لاړ شي، د امن سانی به هم شاید لمیز نه لاړ شي. خو اوس په دې اړه هیڅوک فکر نه کوي چې خزو څه مشکل لري. ټول به دا جهانیانه سازمان ملل ټول وایي چې باید خلاصي. دوی کومه اساسي فکر ورته نه کوي، یوازې وایي باید عملي وکړي او محدودیتونه نه وضع کوي. لفظي گفتار دي، یعنی عملي نه دي. یعنی هیڅوک د افغان ښځو په کیسه کې نه دي چې دوی څه کوي، څه غواړي. خواسته یې څه ده؟ زیاتره ځوانان دي. ما خپل نظر چې ده، دا ځواني چې ده یو څه ده چې بیا نه راځي. زیاتره زموږ ځوانان چې اوس بخصوص نجونې چې اوس د تحصیل وخت ده، د کار وخت ده، اوس بیکاره دي. یعنی دوی به کله چې زاړه شي به دوی کار ته پرېږدي. یعنی کله چې ځواني لاړ شي، یعنی هغه توان چې اوس لري هغه په هغه وخت کې نه وي. یعنی کوم څه چې موږ اوس غواړو چې موږ ته په هغه وخت کې راکول شي هغه به خوند نه کوي. هر څه په خپل وخت خوند کوي زما په نظر. یعنی دوی ته باید ټول جهان باید دوی ته متوجه شي، د افغان ښځو او میرمنو نه د اقتصادي مشکلاتو، د تحصیل د مشکلات هم باید وګوري. د افغان ښځو او میرمنو چې اوس په کور کې دي هغوی څه کوي؟ تا یو څوک نه وایي چې دا میرمنې چې کار کول، همدا څوک چې خپل اقتصاد د کورنۍ اقتصاد د خپل هیواد اقتصاد جوړول، اوس دوی په کور کې څه کوي؟ هیڅوک دې ته فکر نه کوي.
بله، له ځانه راتوای خپل د ژوند څومره تغییر وکړ، څومره مشکلاتو سره مخ یې.
خپل مشکلات ډېر دي، د تنها اقتصادي مشکلات لرم، بلکې زما خپل په هدر و چې بر شوی دي. یعنی زه کله چې دا فکر کوم چې دا کله خلاصیږي، دا کله بیرته جوړیږي، د دې تر څنګ چې ما خپل مکتب وویل، ما کار هم کوله، نو ماته ډېر ښه و. اوس مشکل شوی دي ژوند راته. زه چې فکر کوم چې دا خو زما خپل ځواني وخت ده، دا زما دغه وخت دی چې زه باید تحصیل وکړم، دغه وخت دی چې زه باید کار وکړم، خپل ځان ته یو ښه ژوند، خپل عایده ته یو ښه ژوند جوړ کړم. بس هیڅ کومه زمینه ماته کومه داسې خاص زمینه برابره نه دي چې زه د خپل راتلونکي ژوند فکر ورته وکړم. داسې و چې ناهیله شوي یو.
که په دې باندې خبرې وکړو چې وضعیت خو د تاسو په وینا او د نورو میرمنو په خبره، میرمنې په کاري ساحه کې، په تحصیلي ساحه کې له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي، دوی له هر څه نه محرومې دي. په همدغسې وضعیت کې یو شمېر میرمنو آنلاین کارونه پیل کړي دي. تلغې جملې څخه به تاسو هم یاستئ چې په ګډه له نورو میرمنو سره آنلاین کارونه پیل کړي، مثلا پیچ لري خپلو هغه ته دغه لاسي صنایع وته. په دې اکله معلومات راکوي چې دغه یو صفه درلودل، یو پیچ درلودل، دا څومره ګټه کوي چې هغه لاسي صنایع نندارې ته وړاندې سي، چې خلک د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وګوري او راسي وایخلي.
متاسفانه چې آنلاین پیچ ویلې دومره ډېره فایده نه لري. که موږ وګورو، اوله آنلاین پیچ جوړ کوي، هلته باید فالوور را ډېر شي. کومه پیچ موږ آنلاین جوړوو هغې خلکو ته دي. یعنی خلک باید پیسې ولري، د خلک باید اقتصاد جوړوي چې یو څه واخلي. متاسفانه چې دومره ښته ده، داسې اقتصادي مشکلات زموږ نه حلوي. صنایع دستي ډېره زیاته او ډېره خاص خاص کارونه کړي وو، خو بدبخته ده چې هغه زحمت چې هغه ښځې هغه جوړې چې ایستلی وو هغه ورته برابر نه شو. یوازې کتلې باید هر څه واخلي. او متاسفانه په افغانستان کې دومره اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي چې خلک یوازې راځي ګوري. یعنی دومره خاصه فایده یې څوک نه درلودل په دغه نمایشګاه کې. متاسفانه آنلاین پیچ هم ښه دي، بیل بیلو ځایونو ته خلک ګوري، نور نور هیوادونه سوک چې په خارج کې دي سوک چې عبدل ته هیواد کې دي زیاتر زموږ داخلي مشتریان خو دومره دي نه خو خارجي ده ځکه چې زموږ صادرات واردات نشته په خارج کې نو موږ ورته نشو برابرولې.
بله که څه هم تاسو ویلي چې ډېره زیاته فایده نه لري آنلاین پیج خو له هیڅ نه تاسو په نظر آیا ښه نه ده له دې نه چې یو مېرمنې سایدونه لري اوس اکثره زموږ او تاسو لوستې مېرمنې بیکاره سوي دي څه نظر لري له دې چې په کور کې ناست دي هیڅ کار ونه کړه همدغه د آنلاین له طریقه که دوی خپل لاسي صنایع خرڅ کا یو څه ناڅه به کورنۍ ته اقتصادي مرسته نه وي؟
زما په نظر که دولت یو ښه زمینه ښځو ته برابر کړي همدا صنایع دستي ته ډېره به فایده وکړي. هم نه تنخوا څوک چې خرڅ کوي حتی اقتصادي مشکلات هم ښه کوي او هېواد ته هم ښه ده چې دا صنایع دستي دا کارونه چې کوي ډېر ښکلي ښکلي کارونه دي چې ښځو کولی شي. افغاني کالي دي بېلابېله رقب کالیارې دي ازبکي تاجکي قالي بوره دوزي خابک همدا کارونه
په دغه سیا وضعیت کې مېرمنو ته څه کول پکار دي چې عام ځان مصروف وساتي او هم یو څه وګټلی سي؟
ولاره چې دا عبدا خیاطي او صنایع دستي کارونه دي چې ورته پاتې دي د اوسنۍ شرایط کې بس دا زما په نظر ښه دي باید کار وکړي. څوک چې په کور کې دي هغه څوک چې زده دي باید کارخانې جوړه کړي باید یو فابریکه یو داسې که فابریکه موږ یو څو ښځې چې په نورو هېوادونو چې دي پیسادار دي تجار دي هغوی باید د ښځو چې افغانستان کې دي دوی ته یو ښه زمینه ورته برابر کړي. که هغوی دلته یو د کاري زمینه برابر کړي یو لس کسان شل کسان ښځو کار وکړي ډېره ښه ده ښځو ته. حتی کولی شي چې که نورو ته یې خرڅ نه کړي خپل ذات ته خو یو څه جوړولی شي. زما په نظر ښه ده دا صنایع دستي او خابک او بوره دوزي او دا شیان او خیاطي تر څنګه ډېر ښه ده چې کار زمینه کاري ورته مساعد شي زما په نظر.
بله له ځانه را ته وایه اوس تاسو په کور کې څه پلان لرئ چې وضعیت کم داسې دوام وکاندي ځان ته به څه ډول له دې زیاته د کار زمینه برابروئ؟
زما خپله خیاطي م زده ده ارشګري م زده ده خو متاسفانه چې زه ارشګري کولی نه شم. زما خپل نظر دا ده چې زه به یوه ښه زمینه برابر کړم د خپل ځان ته بلکې نورو ته چې زه یو داسې کار وکړم چې نورو ښځه ما سره کار وکړي خاباک یو څوک بوره بافي وکړي یو څوک افغاني کالي وګرځي تاجکي کالي ازبکي ابدا شاید چې نور ټول زده وي. زما خپله هم زده ده زه خپله په کور کې ابدا کارونه کوم چې خرڅې کوم.
بله په دغسې یو وضعیت کې د کورنۍ د نارینه و مرسته له مېرمنو سره څومره مهمه ده چې کله دوی په کور کې لاسي شیان جوړوي هغه دوی په بازار یابۍ کې ورسره مرسته وکړي؟
بدبختانه چې دا داسې نه ده په افغانستان کې که کومه مېرمنې کار کوي هېڅکله دا د خپل پلار دا د خپل ورور هېڅوک ورته تشویق نه کوي. زما خپله اوله چې وم چې ما ویل چې داسې کوم نو ما ته یې هر څوک ویله چې اوس خو مکتب بند دي پوهنتون بند دي کارونه بند دي تاسو څه فایده چې ځان ته یو څه برابر کوي. په دا وخت کې داسې شوی ده چې ټول وایي حتی مېرمنې وایي چې څوک چې بېکاره دي په کور کې د نجونې یوه لار ورته دي چې واده وکړي. نو زیاتره څوک چې دا کارونه کوي ورته وایي دا فایده نه لري دا ښه نه ده که خپل ځان ته خپل څه یو برابر کړي کولی شي که نه ورور مور پلار هېڅوک ورسره مرسته نه کوي په افغانستان کې متاسفانه چې نه زه خپله بلکې نورې نجونې نور ښځو چې کار کوي ابدا مشکلات ډېر زیاته لري. حتی ورور یې ورته وایي چې دا کار به کومه فایده نه لري ستاسو عایده هېڅ هم نه ده تاسو بې ځایه هڅه کوي. دا داسې خبرې دي چې ما خپله به اورېدلې دي او ما په خپلو سترګو لیدلې چې نورو ته ویل کېږي.
بله مشوره مو دا رقم نارینهو ته څه ده په ځای د دې چې نور هم د مېرمنو زړونه مات کړي دوی سره مرسته وکړي تاسو مشوره به داسې نارینهو ته څه وي؟
اول زبا یو خپل خبره ده چې افغان داریده چې دی اصلا همیشه د غیرت خبره کوي. زما په نظر غیرت ده نه ده، غیرت هغه وخت کار کوي چې دغه داریده د خپل ښځو خوندو حمایت کول. هغه ورځ باید دوی خپل غیرت خلک ته ښکاره کول چې کله چې مکتبونه بند شو، کله چې بدنونه بند شو، دوی باید ټول ښځو سره هغه ښځه چې تظاهرات کول هغوی سره یو ځای شوي و ټول باید جګېده او وایي چې ولې زموږ خوندې مکتب ته تللی نه شي، ولې زموږ خوندې پدتون نه شي ویلی، ولې زموږ خوندې ولې کار نه شي کول. هغه غیرت ده. زما په نظر افغانانو نارینه و تل وایي چې موږ غیرت لرو. زما په نظر دا غیرت نه ده، غیرت دا و چې د خپل ښځو خوندو حمایت کول. دا خو غیرت زما په نظر نه ده چې دی بیربره دی مور دی په کور کې بیکاره وي، اقتصادي مشکلات ولري، ذهني مشکلات ولري، استرس ولري، فکر وی چې زما داسې کیږي. دوی وایي چې ښځو باید کور کې کیږي، ښځو باید کار ولکي، ښځه باید په کور کې وي. دا وایي د دې پر ځای چې دوی تشویق کې مواد خام ورته راوړي، بازاریابي ورته وکړي. دوی وایي چې تاسو په کور کې کیږي، دا غیرت مو دا ده چې تاسو په کور کې کیږي د کور کار وکړي. دا غیرت نه ده.
میرمنو ته باید یو ډاټ په څیر د تاسو نظر څه وي؟
خدای لوی دی، مهربان ذات دی. یوازې امید خپل لوی خدای ته ده چې خدای موږ سره مرسته وکړي، دا به ښه کړي. کنه موږ داسې خاص امید نه لرو د دې حکومت نه یا د جهادیانو نه، هیڅ امید نه لرو. هغوی فقط یوازې وایي عمل لکې، څوک چې عمل کوي هیڅ امید ورته نه وي. ښځو ته کاري زمینه بسید کې، ښځو ته تحصیلي زمینه بسید کې، هغه وخت زما په نظر ښه وي.
د پغمان اوسیدونکو همت بیا وایي چې ټول نارینه داسې نه دي چې دوی د میرمنو سره د هغو په کارونو کې مرسته ونه کړي یا د هم خنډونه ورته جوړ کړي. خو په خبره یې له بده مرغه یو شمېر بیا د کور شاقه کارونه ښځو ته پرېږدي، خو د زده کړې او رسمي کار مخه نیسي.
خپلې ښځې ته وایو چې لاړه سه له باغه واښه راوړه، غوا باغ ته بوزه، وزې تر باغه پورې بوزه، بیرون په خزل او خسو پسې وزه. خو چې کله هغه وایي چې زه حجاب کوم، هغه عزت و آبرو مراتوم، هر څه ساتم، د تا سر لوړ ساتم، خو زه به لاړه سم دغلته به په دې شفخانه کې نرس سم، ډاکټره بسم، تعلیم را باندې وکړه، بیا دغه مونږ ته آر یا ننګ معلومیږي. به مونږ ورته وایي چې نه، دا کار به نه کوي، ځکه چې بیا به مې زه یې تره زمنو ته څنګه ګورم، زه به مې کلیوالو ته څنګه ګورم. بیا خدا نو د ما په سپینه لمن تور داغ ده. دا بدبختي په دې ټولنه کې خصوصا د پښتنو په ټولنه کې ډېره زیاته ده. یعنی فیصدي که ووایم، فکر وکړه 50% حتی 30% په همدې فکر باندې دي. یو تیاره ټولنه کې یاست. بدبختی داده چې د مونږ ټولنه کې اکثریت نارینه اسلامي قوانینو نه مکمل خبر نه دي. دوی له دین نه صرف قیودات دوی ته رسیدلی، له دین نه صرف دوی ته دا شی رسیدلی چې هر څه بند، در حالی که چې اسلام ډیر وسیع، پراخ، روشن دین ده. کنی چې وګورو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره چا واده وکړ، تجار نه وغه، بی ختیجه خو تجار وکړه، دغه خزینه وتل جهاد نه پاره به مسلمانانو او مجاهدینو ته به او بو شیان نه جوړول، خو جوړول ورته خیال ته ول ورته اجازه وا.
لو حقوقي اړخ د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې له ښځو سره د کور دننه او بهر کارونو کې مرسته وکړي، هغوی تشویق کړي او د کار په پرمختګ کې ملاتړ وکړي. په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صافی له نور خبرو سره.
مېرمنې دوی خلاقیت لري، دوی خپل هغه قوې لري په خپل وجود کې، لکه څنګه چې نارینه لري، لکه څنګه چې نارینه ارزښتونه لري، دغسې مېرمنې هم لري. دغسې مېرمنې هم کولی شي چې د هغو خارق العاده ارزښتونو په استفاده سره چې الله پاک ورکړي دي د هغې نه په ګټه اخیستو سره دوی کولی شي چې ډېر ښه کارونه ترسره کړي. تاسو لاسي صنایعو ته یادونه وکړه، دغه صنایع او دغه لاسي کارونه دا د اوس خبره نه ده، دا د سوونو کلونو نه مخکې دا مېرمنې دا کارونه کول مېرمنو، او د دې لارې نه خپل خلاقیت خود خپل استعداد خود خپل استعداد نه استفاده کوله. او خوشبختانه په افغانستان کې لاسي صنایعو ته ډېر ارزښت ورکول شوی ده او لا هم دغه صنایعو ته کار کېږي. خوشبختانه نارینه ته لازمه ده چې هغه مېرمنې چې دغسې خلاقیت لري او دغسې استعداد لري، که هغه د لور په څېره کې وي، که هغه د خور په څېره کې وي یا د مېرمنې په څېره کې وي، نارینه ته لازمه ده چې د دغسو مېرمنو لاسنیوی وکړي او دوی ته د دې زمینه مساعده کړي، دوی ته د دې وخت ورکړي تر څو خپل استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړ کړي، دغه لاسي صنایعو ته بازار موندنه وکړي، دغه لاسي صنایعو ته که مېرمنه باندې نه شي تللی نارینه مکلف ده چې هغه ورته بازار موندنه وکړي، دغه لاسي صنایعو ته او تجارت یې وکړي، وخت ورکړي ورته تر څو د دغه لاسي صنایعو نه استفاده وشي او بالاخره دغه لاسي صنایع او لاسي تولیدات چې په خپل لاس باندې جوړیږي دا په بازار کې عرضه شي او بالاخره په نړیواله کچه باندې ورته بازار موندنه وشي.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. دا به دېونی خبرونه تر بیا خې چاري.
بدے پہ ذہن را خورے گم جانا نظر بدر یادے گم لکا نظر بدے پستر گو کے غڑے گم جانا نظر بدر یادے گم لکا شما لکا شما لکا شمال بدی پہ ذہن را ورے